الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الخطبة حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بنصیب عزیز دکال دوسرا سوال
گزشتہ کل 20 فروری کا دن گزرا ہے
بیت الفتوح لندن نے ارشاد فرمائی لے ہو دل تب دہاغی خود بے پختو ترجمہ دا احباب بخدمت کے برانے کا
جس میں حضرت محمد علیہ السلام نے ایک بیٹے کی اپنے ایک بیٹے کے پیدا ہونے کی خبر دی جو ایک سال اور بہت سی
پرون شلما فروری 13 شوا داورس پر جمعات کی دا مسلمود پیشنگوئے پہ حوالہ خاص اہمیت لری حق پیشنگوئے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا خپل دا یوزوی دا پیدا کی دو خبر ورکڑے ہو چھے نیک سالے بوی او نور گرد صفتوں بلری تیرے جمعہ ہم ماد حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا نشانوں پہ حوالہ ذکر کرے ہو ننا ما دا مناسب ہو گنا لا چھے دا جمعہ چونکہ شلم فروری سر جخت راغلا نو پدے وجہ بز دا حقی پیشنگوئی ذکر کم چھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یو عظیم الشان نشان گرځولی دا د معترضینو په جواب کې هغوی دا وضاحت فرمایلی دی تاسو اعتراض وکوئ خو دا د بشري طاقتونو نه بالا خبره ده چې داسې پیشنګوئی دی کړی شي اور پیشنگوئی صرف دانا دا چی یو زوی پیدا کی بلکہ دا یو دا سی زوی دا پیدا کی دو پیشنگوئی دا چی لوی عمر بیوی اور دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پا جوند کی وہ پیدا کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی چی کدی اعلان تا پجور اور دا انصاف پا نظر رکتی شی نو پا دی اڑو سشک پیدا کی دی نشی چی دا دا خدا پاک یو نشان دے ہاوی موترزین تو فرمائی چھے کس شکل رہی نو دا سے قسم یو پیشن گوئی چھے دا قسم نشان پہ کیوی وڑان دے کئی فرمائی چھے دا آغا مقام دے چھے تا سو سترگی وڑاوئی او گو رہی چھے دا یو عظیم شان آسمانی نشان دے اور لکہ سنگا چھے دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا بعثت مقصد ہم داو چھے دا اسلام حقانیت اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت طولت ثابت کی نو دل تو ہم چاہوی دا پیشنگوئی اور دا نشان وراندے کئی نو دا نہ فرمائی چھے دا زمان صداقت سرگندوانا دا بلکہ فرمائی چھے دا آسمانی نشان خدا پاک زمان دا نبی کریم روف و رحیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صداقت او دا عظمت سرگندونی لپاره ظاہر کرده دی او دا نشان پا حقیقت کی یو مڑی راجوند کولو نسل درجی زیاد آلا اولا او اکمل او افضل و اتم دی ہاوی وضاحت فرمائی چی مڑے راجوندے کول خو صرف بس دمرے وی چی یو روح لگی مدے لپارا واپس روخ تلشی لکا سنگا چی بائبل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد نور انبیاء بارے کے لیے کلے شوی دی پا دے باندے ہم دا اعتراض کون کیو اعتراضونا موجود دی خو کدا یو مڑی راجوندے کے دل ام من لشی نو پا دے دنیا سے فائدہ نشی کیا دے خود دی پیشن گوئے کی خود خدای پاک پا فضل او پا احسان او دا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا برکت خدای پاک دا دی عجز دعا قبول کا او دا یودا سے با برکت روح درالے گلو لو سے فرمائے لے دے چھتا چا ظاہری او باطنی برکتو نبا په ټول ازمکی خورشی
بلکه وہی خاک اس کے سر پر
کوي فرمای چې یہ خلک ز سسی زم او سم حقیقت دی سوچ په ما هم لګی هغه په حقیقت کې زما په پاک مدبو یعنی په رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حمله کول غواړي خو هغه د یاد لري چې هغه بچره په نور خاورې وانه چولې شي بلکې ما خاورې به دغه په خپل سر دغه په خپل سترګو او دغه په خپل خوله راشي هغه په ذلیل او رسوا شي او زموږ د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم شان او شوکت داغه په دعوت او داغه په بغض بس کم نشي بلکې خدای پاک به زیات نه زیات ظاهر کی کله چې سحر کیږي نو تاسو نور دره خاتونه ودرولې شي او دغه شان تاسو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د صداقت نور تیس نقصان نشي رسولې خدای پاک دې تاسو کینه او تاسو بخل لري کی په دغه اعتراض کوونکو کې غیر مسلمو سره سره ځینې مسلمانان هم شامل وو چله چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا چیلنج ورکړی وو او تنبیه ورته فرمایلې وه بهرحال د دې پیشنګویې د لاندې لکه څنګه چې موږ ټول خبر یو د کال 1399 د مارچ په میاشت کې هغه موعود زوی پیدا شو چې د اسلام برتره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او شوکت قائمولو لپاره هغه نمایانه کورونه سرته ورسول چې تر سوچ دنیا باندې دا هغه کورونه بیا ستل کیږي او غیر هم د اعتراف کړی دی دینه مکه چې زړه زړه مسلمانو د زنو کارنامو ذکر وکم دا ضروری ګڼم چې د پیشنګوي اصل الفاظ وړاندې کم او دا دې لپاره چې دا پیشنګوی د بار بار زموږ وړاندې راشي موږ د دې د عظمت او شوکت او د حقیقت نه خبر شو حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل کلم په 1446 یو اشتهار تحریر فرمایلی وو چې سرخط رساله سراج منیر مشتمل بر نشان های رب قدیر وو دا د امرتسر ریاض هند نومې اخبار کې په 1 مارچ کال 1446 د زمینې په تور چاپ شوی وو په دې اشتهار کې حضرت مسیح موعود علیه السلام لیکلی وو د دغو دریو قسمونو پیشنګویانو کې چې کومې به په دې رسالې کې سره د ټولو تفصیلاتو چاپ کیږي لومړی پیشنګویي د دې اخر باره کې ده نن د عیسوي 6 کال د فروری د میاشتې په 6 چې د جمادی الاول 15 نیټه ده د اعجاز او د اختصار پر رعایت د نمونې په طور الهي کلمات دلته لیکم تفصیل به په رساله کې درج شي انشاءالله تعالی د خدای پاک په الهام او په اعلام وړومبی پیشنګوئی لوی برتر او رحیم خدای چې په هر څیز قادر دی جل شانه و عز اسمه و جل شانه و عز اسمه هغه ز په خپل الهام مخاطب کړی یم ما ته فرمایلی دی چې د پیشنګوی اصل الفاظ زیاتره په اردو کې دي دا یې پښتو ترجمه ده بس اسلام فرمایي چې خدای پاک ز په خپل الهام مخاطب کړی یم ما ته فرمایلی دی چې څه چې تا ما نه غوښتي وو د هغې په موافقت زه تاله د رحمت یو نشان در کوم ما ستا ته ضرورت واوریدل او ستا دعاګانو له مې په خپل رحمت د قبولیت درجه ورکړه او ستا سفر چې د هوشیارپور د لودیانې سفر وو تا لپاره مبارکه کو نو د قدرت د رحمت او د قربت نشان تاله ورکړی کیږي د فضل او د احسان نشان تا ته عطا شو او د فتح او د ظفر کلید تا ته ترلاسه شو یه مظفره په تا دې سلام وي خدای پاک دا وویل دې لپاره چې کوم خلک ژوند غواړي هغوی دې د مرګ د پنجه نه خلاص شي او کوم چې په قبرونو کې خښ پراته دي هغوی دې بهر راشي او دې لپاره چې د اسلام عزت او د خدای د کلام مرتبه د خلکو ته ښکاره شي او دې لپاره چې حق سره د خپلو ټولو برکتونو راشي او باطل سره د خپلو ټولو نحوستونو وتښتي، او دې لپاره چې خلک دې پوه شي چې زه قادر یم، څه چې غواړم کوم، او دې لپاره چې هغوی دې یقین وکړي چې زه تا سره یم، او دې لپاره چې کم خلک د خدای په وجود ایمان نه راوړي، او خدای او د خدای د دین او د خدای د کتاب او د خدای د رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د انکار او د تکذیب په نظر ګوري، هغوی دې یو ښکاره نشان بیا مومي او د مجرمانو لاره د ښکاره شي. نو په تا دې زیری وي چې یو ښکلی او پاک الک بتاله درپې کیږي، یو زکی غلام الک بتاله درپې کیږي. دا الک به استاد تخم نه استاد ضروریت او نسل به وي. خدای پاک دلته هر قسم ابهام ختم کړی دی چې دا الک به وروستو راتلونکي نسل کې نه پیدا کیږي، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل زوی به وي. فرمایي خکلے پاک الگ ستادہ ملما پتا ور را روان دے، دہاغا نم امویل ہم دے پا انجامیتم کچھ کما پورا پیشنگوئی پا ربے کی نکلے شوے دا التا ایمانویل نکلے شوے دے، نو اصل ہم ایمانویل دے. بیا فرمائی چھے دہاغا ناما ایمانویل او بشیرم دا، حغلا مقدس روح ورکر شوے دا، هغه د رس نه پاک دی، هغه د خدای نور دی، برکتی دی هغه چې اسمان نه راځي، هغه سره فضل دی چې د هغه د راتلو سره به راځي، هغه به صاحب شکو صاحب عظمت او دولت به وي، هغه به دنیا ته راځي او په خپل مسیحي نفس او د روح الحق په برکت به ډېر خلک د بیمارو نه پاک کړي. هغه د خدای پاک کلمه ده، ځکه چې د خدای پاک رحمت او غیوری هغه په کلمه تمجید را لګلې ده. هغه به سخت ذهین او فهم به وي او د زړه نه به حلیم وي او د ظاهری او د باطنی علوم نه به ډک راشي. درې به د هغه په لاس لور شي، دوشنبه د مبارک دوشنبه، فرزند دلبند ګرامي ارجمند، مظهر الاول والآخر، مظهر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السما. دا غا نزول با دیر مبارک و دا خدا پاک دا جلال دا ظهور موجب بوی. نور را روان دی نور، کم چه خدا دا خپل کم چه خدا پاک دا خپل رضا منده پا اتر ممسوح کرده دی، مونگ با پا غا که خپل روح آچهو، دا خدا سوره با دا غا پسر وی، ها با زر زر لویگی و دا سیران و دا خلاصه سبب بجوریگی، و دا زمکی گوٹ گوٹ که با دا غا شو، و دا زمکی گڈ گڈ کے بہ آغا شہرت بیا ممی، او کامونا بہ داغا نہ برکت تر لا سکئی، او بیا بہ آغا خپل خپل نفسی نقطے اسمان تا اچت کریشی. مکانا امر مغدیا، لیکن سنگا چی ماویل چدا دا آغا زوی صفات ہو خصوصیات ہو، او بیا یو دنیا دا دے گا واشوا چا آغا زوی پیدا شو تر دو پنزو سکالو پوری پا خلافت باندے متمکن وو، او په دنیا باندې د خپل خصوصیاتو برتری ثابتولو نه پس د دې دنیا نه رخصت شو. که دا خصوصیات په جوړتیا کې وکتل شي، او د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموت د ژوند جاج واخیستې شي، نو دې لپاره به بیا ډېر زیات کتابونه لیکل پکار وي. په یوې خطبه یا په یو تقریر کې دا هغوی د ژوند او د کارنامو احاطه نشي کېدی. جمعت هر کال په دې حواله په 6 فروری جلسې کوي، او مقررین او عالمان د خپل خپل ذوق د علم مطابق د مضمون بیانوي. ما هم ډېر ځل دا مضمون بیان کړی دی، او حضرت خلیفۃ المسیح سالس او حضرت خلیفۃ المسیح رابع هم بیان کړی دی، خو موږ دا نشو ویلی چې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د ژوند او د دغه پیشنګوی مکمل احاطه وشوه او هر څوک پرې پوه شو. بهرحال نن به هم زه د دې پیشنګوی په حواله د حضرت مسلم موعود د ژوند ځینې خبرې وړاندې کوم. د دې پیشنګوی په حواله نه، بلکې د دې یو اړخ نیم په حواله به دا خبرې وي، او دا به ویم چې خپل او پردي څنګه د هغوی د علم و درفان نه متاثره شوي وو. دې نه مخکې زه د حضرت مسلم موعود د کتابونو، لیکچرونو او د تقریرونو هم یو جایزه وړاندې کول غواړم. هغه وخت د ریکارډنګس باقاعده نظام موجود نه و، د هغوی ځینې لیکچرونه او تقریرونه مکمل موجود دي او ځینې نشته. زود نویسانو به لیکل کول ورسره ورسره، او ځینې وخت به پوره طور به هغه ونه لیکلی شو. فضل عمر فاؤنڈیشن د حضرت مسلم مؤود د کتابونو لیکچرونو او د تقریرونو مجموعه د انوار العلوم په نامه چاپ کوي. تر دا وخت د انوار العلوم 3 جلدونه چاپ شوي دي، او په دوی کې د حضرت مسلم مؤود 643 لیکچرونه، تقریرونه او کتابونه راغلي دي. د فضل عمر فاؤنڈیشن اندازه دا ده چې د دې کتاب 2 جلدونه به چاپ کیږي، او داسې د لیکچرو د تقریرونو او د کتابونو د مجموع شمېر به تقریبا 850 ته ورسي. 3 جلدونه چاپ دي، 15-19 پورې جلدونه تیار دي خو لا چاپ شوي نه دي، او په هغوی کې 3 تقریرونه، لیکچرونه او کتابونه وغیرہ راغلي دي. دینه پس 3 جلدونه پاتې دي، خو بهرحال دا شمېر به تقریبا 800 نمبر لاړ شي. عمدغه شان د جمعې د اخترونو او د نکاح خطبې دي، نو تر اوسه چې کوم فهرست دی د هغې مطابق دا شمېر 2,000 جوړېږي. اوس پورې د خطبات محمود 23 جلدونه چاپ شوي دي چې پکې 1400 او 2 خطبې شاملې دي. د کال 1948 نه واخله تر کال 1959 پورې چې کومې خطبې دي، هغه به 9 نه واخله تر 9 پورې جلدونه کې چاپ کیږي، او په دوی کې به هم 500 خطبې نورې شاملې شي. نو دا یوه عمومي وړه شانه خاکه ده د هغوی د علمي کارونو، او که هر خطبه او هر تقریر واوري، هر لیکچر وګوري، نو پکې د علم او د عرفان هغه ملغلرې دي، او د علم هغه دریابونه پکې روان دي چې انسان ورته حیران شي. حضرت خلیط المسیح ثالث یو ځل دا فرمایلی وو چې که د ظاهري او د باطني علوم نه د پرکېدو عمده یو اړخ که راواخیستی شي، نو په دې کې دومره وسعت دی چې که د دې بیان شروع شي نو بیا بچره ختم نه شي. په دې سلسله کې حضرت خلیط المسیح ثالث دا فرمایلی وو چې د حضرت مسلم مؤود رضی الله تعالی عنہ یو کتاب تفسیر کبیر دی چې هغه په خپله یو داسې عجیبه تفسیر دی چې که چا د هغې یوه برخه هم په غور لوستې وي، نو مجبوره به وي چې دا خبره تسلیمه کړي چې که دنیا کې که زبرګ پیدا شوی وي، او هغه صرف عمده برخه د قرآن سره د تفسیري نوټونو چاپ کړی وي، نو د دنیا په نظر کې هغه یو ډېر لوی زبرګ جوړولو لپاره به عمده کافي وه. خو صرف هم په دې بس نه دی، هغوی په قرآن شریف نور هم ډېر کتابونه لیکلي دي. او حضرت خلیط المسیح ثالث فرمایي چې د هغوی په خیال کې صرف په قرآن شریف باندې حضرت مسلم مؤود بس 10,000 صفحې لیکلې وي. دا وخت چې کوم د تفسیر کبیر 10 جلدونه چاپ دي، هغه تقریبا 6,000 صفحې جوړېږي. دې نه علاوه د صورتونو نوټونه دي، او نور ډېر ځایونو کې په تقریرونو کې تفسیرونه بیان شوي دي چې هغه په دې کې شامل نه دي. د حضرت خلیط المسیح ثالث چې هغه وخت لپاره کومه جایزه وه، د هغې مطابق د تفسیر کبیر چې کم 10 جلدونه دي، په هغې کې وړومبي 2 صورتونه، هغې نه په سوره یونس نه واخله تر سوره عنکبوت پورې، یعنی 10 نه 9 صورت پورې تفسیر دی. بیا تر منځ چې کم صورتونه دي، د هغې تفسیر نه دی چاپ شوی. او بیا سورہ نبا نه تر سورہ ناس پورې تفسیر شوی دی، یعنی کل دا نه پزو سورتونه دي چې تفسیر شوی دی او دا تفسیر د شپږو زرو صفو دی او دا ډېر په نري خط لیکلی شوی دی. که دا سم ولیکلی شي نو د نن سبا په حساب دا لس دولس زره صفحې جوړیږي. بهرحال دا به یو ځل بیا چاپ کېږي لګیا دی او انشاءالله زر به راشي. د قرآن شریف کل یو سل او څوارلس سورتونه دي، نو د دې مطلب دا دی چې پنځه پنځوس سورتونه لا په دې تفسیر کې شامل نه دي. بیا په کلام باندې دا هغوی لس کتابونه او رسالې دي. په روحانیاتو او اسلامي اخلاقو په اسلامي عقایدو باندې یو دېرش کتابونه هغوی تحریر فرمایلي دي. د سیرت او د سوانې په موضوع دیارلس کتابونه او رسالې دي. په تاریخ څلور کتابونه او رسالې دي. په فقه باندې هغوی درې کتابونه او رسالې لیکلې دي. د هند د تقسیم نه مخکې په سیاستو باندې پنځه یې شو د تقسیم، او د پاکستان د جوړېدو نه پس نهه کتابونه او رسالې په دې موضوع هغوی لیکلي دي. د کشمیر په سیاست پنځلس کتابونه او رسالې دي. بیا د احمدیت سره مخصوص مسایل او تحریکات دي. په هغوی باندې حضرت مسلم محمود رضی الله تعالی عنہ تقریبا سل کتابونه او رسالې لیکلي دي، او د دوی نه علاوه هم بې شمېره مضمونونه دي. او لکه څنګه چې ما ویلي وو چې دا شمېر په سوونو کې دي او د اتو سوو نه برزي. د هغوی باره کې دا فرمایلی شوی وو چې علوم ظاهری او باطنی سے پر کیا جائے گا، اور حضرت قید المسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ان پر دے یو نظر کو نو ظاہری علوم ہم خکاری او باطنی علوم ہم. او بیا مزدار خبر خدا دے چې کله هم حضرت قید المسیح ثانی حضرت مسلم مود یو کتاب یو رسالی لکلی دا، نو هر تن دا ویلی دی چې دین خب پا دی موضوع سنش لکلی کے دے. سیاست کی چاہوی قیادت سنبال کو یا کلم چاہوی دا سیاست پا میدان کی پا دا قیدانہ حیثیت مشورے ورکڑی دی، نو لوی نا لوی مخالف ہم مجبور شوی دی چې دا ہوئی قابلیت تسلیم کی. نو دا ظاہری و دا باطنی علوم نا دا پرکی دو یو لوی تفصیل دی چې زرمې برخه ته هم موږ نشو رسېدی. او لکه څنګه چې حضرت قطب المسیح صلی اللہ علیہ وسلم ویلي وو چې د حضرت مسلم مود مقام منلو لپاره صرف هم تفسیر کافی دی. یقیناً چې په دې تفسیر کې هغوی د قرآن د فهم کمې نه وې، قرآن د فهم کم نه وی انداز وړاندې کړی دی، او د علوم او د معرف کم جور رازونه یې پرانستی دي. هغه تل لپاره هم د حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ برخه ده. دا وخت به زه د هغوی تفسیر باندې چې کم د غیرو تفسیرې دي هغه به وړاندې کړم. علامہ نیاز فتح پوری حضرت مسلم مود ته یو خط کې لیکي، دا احمدی نه وو، هغوی لیکي چې د تفسیر کبیر دریم جلد نن زما مخې ته پروت دی او زه ډېر د غور په نظر ګورم لګیا یم. په دې کې هیڅ شک نشته چې د قرآن مطالعې باره کې ستاسو فکر یو بالکل نوې زاویه پیدا کړی ده، او دا تفسیر د خپل نوعیت په لحاظ لومبی تفسیر دی چې عقل او نقل پکې سره د ډېر حسن یو ځای ښودلی شوی دی. ستاسو تبهر علمي، ستاسو د نظر وسعت، ستاسو غیر معمولي فکر او فراست، او ستاسو د استدلال حسن د دې یو یو لفظ کې ښکاره دی، او زه افسوس کوم چې زه ولې تر اوسه بې خبره وم. کاش چې ما د دې ټول جدونه کتلی وی. پرون د سورهود په تفسیر کې حضرت لوط علیه السلام باره کې چې ستاسو خیالات راته معلوم شول، نو زړه کې مې یو جوش پیدا شو، او بې اختیاره په دې لیکلو مجبور شوم چې هاولای بناتی په تفسیر کې چې تاسو د مفسرین نه د جدا بس کوم اړخ خپل کړی دی، د هغې ستاینه کول زما د امکان نه بهر خبره ده. خدای پاک د تاسو یوې اوږدې مودې لپاره سلامت وساتي. دا دعا ہوئی ہاں وقت کا والا. بیا ملاما نیاز فتح پوری پر بل خط کے لیے تفسیر کبیر میں مسلسل دا نظر اڑان دی ہوئی، اور دشپ خپ التظام گورم زما پر نظر کے دا سنگ دی دا خبر ڈر تفصیل غوڑی خو مختصرا دا اگڑی چې زما په خیال پر اردو جب کی دا بالکل رومبے تفسیر دے چتر ڈیر رہا دا انسان ذہن مطمئن ولی شی دیکھ اس شک نشتہ جستا سو اندارے دا دے تفسیر پر ذریعہ دا اسلام کم خدمت کرے دے حق دم رلوے دے جستا جناب اختر علمی صاحب چپ پٹنہ یونیورسٹی کے دور دو شعبے صدر ہو یہ واقعہ بنائی چپ اخبر استر بھی لے دلے وہ دیکھی چما دا پٹنہ کالج دا فرسہ شعبے سابق صدر پروفیسر عبد المنان بیدل صاحب لا دزر خلط المسیح ثانی دا تفسیر کبیر یو سو جلدونا یو بل پسی ورکڑل ہاوی دا دغو تفسیرونو نا دمرا متاثر شول چھے ہاوی زن جلدونا دا مدرسہ عربیا شمس الہدا شیخان علم ورکا او بیا یو ورز ہاوی ہوا شیخان راوختل او تین تو پوسو کچھ ستاسو دے بارے کسا خیالات دی یو شیخ ورتویل چھے پا فارسی تفسیرونو کی دے مثال نشتا پروفیسر عبد المنان ورتویل چھے دا عربی تفسیرونو بارے کستاسو سا خیال دے نو پدے آغا شیخان لکسات لپارا چپ شول او بیاویل چھے ٹول عربی تفسیرونو پا پٹنا کی نتر لاسے کی گی دا مصر او دا سوریا ٹول تفسیرونو چھے انسان اولی لی د مصر د سوریا ټول تفسیرونه چې انسان اولولي نو مله بیا سما رائے قائم ولې شي پروفیسر صاحب بیا د قدیم عربي تفسیرونو ذکر شروع کو او وی ویل چې د مرزا محمود د درجه تفسیر په یوه جبه کې منشته تاسو د مصر د سوریا نه نوی تفسیرونه راوړی او یو سو میاشتې پس بیا مصر خبرو کوي نو په دې د عربي او د فارسی عالمانه کریان پاتې شول بیا سید جعفر حسین صاحب ایڈوکیٹ دے یو مختصر مکتوب نہ پس یو مفصل مضمون ہم صدق جدید نمی یو اخبار تے لے گلے وہ پاگئی کیا ہوئی دا صدق جدید مدیر تے لکھی چی دا دارو سلام دا حصول پا جد جہد کی زی جیل تے لانم نو پا درہ مورز زما دا اسیر وجوہات پا تحریری شکل کے مالا راک رے شو چپا کے تیرو درو سلو رو کالو کچھ کم زما تقریر نہ وو دا ہوئی اقتباسات پر پرشے ہوئی وو الزام دا ہو چی زی دا ہندوستان دا حکومت تختہ اڑاوال غوانم او دل تا یو اسلامی حکومت قائم اوال غوانم زی حیرانم چی زما پشان وڑو کے انسان او دا دا غر غن دلوے الزام خبرو رو ما محسوس دکا چی زما دا تقریر نو نا عمدہ شان مفہوم اخذ کے دے شو ما تاسو تا عرض کرے وہ چیزی و مسافر ہم چلار رانا برا کوا منزل خو زمان ٹاکلے وہ خو دلار نم خبر نمو دا مسلمانانو انجمن اتحاد المسلمین وی او قبل چر تجمع دا ٹولو حل امدا دے وی چی پبل عرض ام پجل کی مادا تفسیر کبیر مطالعہ شروع کا چی زان سرم روڑے وہ دل دایو مرګری ور کړی وو وی چی د مزات سره راوړی وو جیل تا وی چی په دې تفسیر کې ما د ژوند د ډک اسلام بیا مونته دوی هم دینه وو وی چی په دې کې هغه هر څه وو چې مال ټول تفسیر کبیر چې مې اولستون په وړاندې زل مې قران سره پیژندنه وشو او لکه څنګه چې تاسو ارشاد فرمایلی دي دا هغه مدیر ته دولی کې چې خپل مسلک پر خودل او بیا جمعه د احمدیه کې داخله چې د اسلام عالمانو ته نه یو یو ویرون کسی جوڑ کرے دی تا سا معمولی خبر نہ دا خود چھے حق سرگن چھنو بیا دا خطرو پر ما مانا لے رلا خو خدای تا پسجدے کی پریوتم او پزارے میں زارے با میں ورطدہ دعا کولا چھے خدای ما دا سرات مستقیم خوایا یقین میں ہوکے چھے زما دا سجدے زیب دا اوخ کو نلوند ہو او زما دا سجدے زیب پا اوخ کو لوند ہو او زر یقین لرم چې زما دعاګانې قبول شوې ځکه چې زه په دې عقیدې مستحکم شوم چې احمدیت رښتونې دی او قادیان کې حضرت مرزا وسیم احمد په خدمت کې د خط په ذریعه دا خواست وکړو چې زه بیت کول غواړم بیا وی چې زما د قید لویه برخه په سکندر آباد کې تیره شوې ده د هغه ځای جیلر یو مسلمان او علم دوست انسان وو د قیدیانو ټول خط او کتابت د دغو خلقو په علم کې وی ځکه چې د دوی دستخطونو د پس د قیدیانو خطونه لیکل کیږي او د دوی په حواله کیږي دا څه خبره نه وه خو د جرأت د کمۍ د لاسه به زما کوشش اکثر دا و چې کم خطونه زه قیدیانو ته لیږم هغه د حکام په نظر کې را نه شي مجلس اتحاد المسلمین د حیدرآباد یو داسې جمعه ده چې هر څوک یې خوښوي نو د جیل عمله او د جیل ټول قیدیانو به هم ما سره د ډېر د مینې او د عقیدت سلوک کولو وی چې د پیرادارانو نه بغیر به ما سره چا ملاقات نه شو کولی. نو وایي چې په دغو ټولو وجوهاتو زما خطونه به د حکامو د نظر نه بالا قادیان ته ولېږلی شو. خو د قادیان نه به چې کم خط راتلو هغه به په هر صورت د جیلر نظر نه تېرېدو. نو کله چې د قادیان نه بیت فارم راغلو نو په جیل کې ډېر شور جوړ شو او راس راس پاتې نه شو. اخیر هغه جیلر مال راغلو زما خط سره د بیت د فارم هغوی سره وو. ما سره ډېرې په همدرده خبرې وکړې چې تا ته اوس څه کوي لګیایي د قرآن دا تفسیر پرېږدئ زه به تاسو له د مولانا ابوالکلام آزاد او د مولانا مودودی تفسیرونه راوړم ستاسو خیالات به سم شي. نو وایي چې هغوی هغه دواړه تفسیرونه راوړل چې په اصل کې ترجمې دي او چرته چرته پکې تفسیر شوی دی. خو د بیت فارم لیکلو نه مخکې ما د هغو دواړو تفسیرونو مطالعه وکړه. د تفسیر کبیر طالب علم کې دومره اهلیت پیدا شي چې هغه په نورو ټولو تفسیرونو تنقید کولی شي. نو ما جلر سره تو خدای چې په هغه دواړو تفسیرونو کې کم کم مقامات ابهام لري, چرته چرته ترجمه غلطه ده او کم کم ځای کې معنی محدود دي. او دا کار ما لپاره آسان ځکه شو چې په تفسیر کبیر کې د قرآن لغت موجود دی. لا یمسه الا المطهرون, صرف متوهر خلق به د دې په مانو پوهیږي. وایي چې دا تفصیل ما دې لپاره لیکلی دی چې زه د ځان نه دا الزام لرې کوم چې ما بیت کولو کې د عزلت نه کار اخیستی دی. ما د اغیارو تفسیرونه هم لوستی دي او بیا مې تفسیر کبیر لوستو او د دواړو موازنه مې چې وکړه نو پوه شوم. بیا وایي چې ما چې د بیت فارم ولېږلو نو بیا په دعاګانو کې مصروف شوم چې خدای خبر بیت به مې قبلېږي او که نه. نو وایي چې زما اندېښنه غلطه نه وه, زما بیت قبلولو نه مخکې حضور وفرمایل چې د یو احمدي مسلمان دا فرض دی چې د حکومت وفادار به وي او د قانون په دایره کې به هر کار کوي. ما ورته وویل چې د حضور تفسیر دا ټولې خبرې زما په زړه نقش کړې دي. او یو څو ورځو پس قادیان نه خبر شوم چې زما بیت قبول شو. نو په سجده کې پرېوتم. بیا وایي چې ما په تفسیر کبیر کې یو ځای کې لوستی وو چې کوم خلیفه به چې مسلمود وي هغه به د اسیرانو لپاره د رهایۍ موجب وي. نو وایي چې ما حضور ته خواست وکړو چې زما رهایۍ لپاره دعا وکړي. حضور دعا فرمایله چې خدای پاک دې ستاسو د رهایۍ سامان جوړ کړي. د هغې نه یو څو ورځو پس دوی وایي چې زه رها شوم. د خلیفه موت باره کې چې دا کوم پیشنګوئی ده چې د هغه په لاس به اسیران خلاصۍ بیا ومومي نو زه د هغه یو ژوندی ثبوت یم. بیا د امریکا او د یورپ مختلف مغربي مفکرین دي, د هغوی مثال به وړاندې کوم. ای جی آربری یو برطانوي مستشرق دی, د عربی او د فارسی او د اسلامیت سکالر دي. دوی وایي چې د قرآن شریف دا نوې ترجمه او تفسیر یوه ډېره لویه کارنامه ده. د هغو پنځو جلدو ذکر دی چې کوم په انګرېزی کې دی. دا موجوده جلد د دې کارنامې وړومبی منزل دی. پنځلس کاله مخکې د قادیان جومات احمدیه محققین او عالمانو د عظیم الشان کار شروع کړی و. دا کار د مرزا بشیر الدین محمود احمد حوصلہ افزا قیادت کے روانو کار ڈیر لوے وہ گنی دا چھے دا قرآن دا متن یو دا سی ایڈیشن چپ کول پکار دے چھے ورسر سما سما دا انگریزی ترجمہ بھی او ترجمہ سر سر دا ہر آیت تفسیر ہم پکی پکار دے. رنبے چل دا وقت چھے زمان مخیت دے دے کہ دا قرآن نا سورتوں نے دے او شروع کې یو اوږده دیباچه ده چې مرزا محمود پخپله لیکلې ده. په دې دیباچه کې هغوی لیکلي دي چې هر څه چې په دې تفسیر کې بیان شوي دي هغه د هغو معارفو ترجمانی کوي چې کوم د سلسله احمدیه باني خپلو کتابونو او موازونو کې بیان فرمایلي دي. یا بیا د هغوی خلیفه اول یا پخپله حضرت محمدو چې د باني سلسله دویم خلیفه دي بیان فرمایلي دي. نو ځکه موږ دا ویلی شو چې دا ترجمه او دا تفسیر د جماعت احمدیه د فهم قرآن صحیح ترجمانی کوي. بیا صرف همدوی نه دي بلکې نور هم دي. عربیانو کې هم د سوریا یو ډاکټر انس صاحب دي, هغوی وایي د حق او د نور پلټون کې به د مختلفو عالمانو تفسیرونه او کتابونه ولستل چې پکې د سلطان العارفین محی الدین عربی او د محمد بن علی الحاتمی الطائی وغیرہ تفسیرونه هم شامل وو. خو په یو تفسیر کې هم هغه خوند او خوږوالی نه و چې کوم د حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد په تفسیر کې بیا موندو. زما روح او بدن ته د کمو کشفونو تجربه وه، ما د هغوی تفسیر لټولو او بیا د جومات په ویب سایټ باندې چې کوم تفسیر کبیر موجود دی د هغې مطالعه مې وکړه. نو هغې کې راته نور او صداقت ښکاره شو چې زما زړه یې وګټلو. بیا د مراکش جمال صاحب لیکي د دوی به حضرت المسیر بسره اوږد خط و کتابت روان وو او وی چې په هغه موده کې لیکله چې د هغوی د خط و کتابت کېدو وایي نو د مرکز له طرفه ماله د تفسیر کبیر د وړومبي جلد تحفه راواستولې شوه. بیا چې کله دا تفسیر مې ولوستو او نورو تفسیرونو سره مې د دې موازنه وکړه نو د ځمکې او د اسمان پر پرته ښکاره شو. په دې کې الهي علومو د حکمتونو اصل بیان شوی و او د شریعت د مغز خلاصه و په نورو تفسیرونو کې خو تش په پوست اکتفا شوی وي. د دې تفسیر مطالعې زما زړه ته د اسلام یو داسې حسین تصویر وړاندې کړو چې روح ته مې ورکوز شو. بیا د حضرت مسلمانو د لکچرو چې کوم اثر په غیارو و هغه هم د هغوی د جبر علم یو اعتراف دی. د دې به یو څو مثالونه وړاندې کړم. د پنجاب لټری لیگ په تحریک چې لیډر یې د پنجاب یونیورسٹی سره تعلق لرلو حضرت مسلم مود منظوره کړې وه چې په لاهور کې به هغوی دوه لیکچرې ورکوي. د هغې مطابق د حضور وړومبی لیکچر د دنیا په ژبو کې د عربی ژبې په د عربی ژبې مقام په موضوع په یو دیرشم مئی کال 1940 د مال روډ لاهور په وای ایم سی هال کې شروع شو. د دې صدارت ډاکټر برکت الدین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی کولو چې د اسلامي کالج پرنسپل وو. د حضور لیکچر یوې نیمې ګھنٹې پورې جاری وو چې سامعینو ډېر په غور واورېدو. د لیکچر په اختتام صدر صاحب د شکریې نه پس د حاضرینو پام دې طرف ته وګرځولو چې دې لیکچر نه فائده اخیستل پکار ده او د دې خواهش اظهار یې وکړو چې د داسې علمي مضمونونو د اورېدو موقع بیا دې ترلاسه شي. په سامعینو کې د هرې علمي طبقې او د هر خیال خلک موجود وو. لالا قمر سین صاحب چې د کشمیر پخوانی چیف جسټس و د لالا بھیم سین صاحب زوی دی هغوی ملته موجود وو. هغوی د حضور لیکچر او د صدر صاحب تقریر نه پس د شکرګزارۍ اظهار لپاره یو تقریر په انګرېزۍ کې وکړو او هغوی وویل چې نن قابل لیکچرر د عربی ژبې په فضیلت چې کوم مزیدار او مرکت العرا تقریر وکړو نو ما چې دا واورېد نو زه ډېر خوشحاله شوم. هغوی وویل چې کله چې زه دا تقریر اورېدو له راغلم نو زما خیال دا و چې دې کې به دا مضمون هماغه شان بیانېږي لکه څنګه چې پخواني خلک بیانوي او هغه داسې چې لکه د یورپ نه چې یو ځل د عربی ژبې د فضیلت وجه باره کې پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې په دریو وجو دې ژبې ته فضیلت حاصل دی. وړومبی وجه خدا ده چې زه د عرب اوسیدونکی یم. دویمه ده چې دا د قرآن ژبه ده او درېمه ده چې په جنت کې به عربي ویل کېږي. نو چې خیال مې دا و چې د عربی ژبې فضیلت په بیان کې به داسې خبرې وړاندې کېږي. خو کوم لیکچر چې ورکړی شو نو هغه یو عالمانه او فلسفیانه شان لرلو. مرزا صاحب د یقین وکړي چې ما د دې لیکچر هر افسر د پوره توجه او کامل غور اورېدلی دی او ما له دې نه ډېر خوند او فایده ترلاسه کړه. زه امید لرم چې د دې لیکچر سره به تر ډېرې مودې پورې زما په زړه قایم وي. بیا سید عبدالقادر صاحب ایم اے د لاهور د اسلامي کالج وایس پرنسپل от Тарих до Шумбей Садр по Исламе Калич ки Ислам от Ишракет Понман Ахбар Санрайз Лахор ки Юнот Варкаре Дей че Ява Барха Байдал Таулику Вейчи на Ислам ка Иктисади Низам по Мозу Мата да Джумата Имам Амата да Джумат Ахмадия да имам Мирза Башируддин Махмуд Ахмад сер да лекчер Аурадо Фахар Тарла Сашо да лекчер хум лека да уи да нору лекчеру пашан че кам маурдали ди инсан да инсан алемана хайлат рухана кай о да малумату на дак ди Мирза сер قابلیت ده خدای پاک له طرف حاصل کړی دی او د دې موضوع په هر اړخ هغوی عبور لري او په دې وجه دا هغوی دا خیالات دا استحقاق لري چې موږ ورته د قدر په نظر وګورو او توجه د پې وکړو بیرونی دنیا کې هم دا کتاب خورول پکار دی عموماً دا ګڼلې کېږي چې د اسلام اقتصادي نظام نظریه مودودی سے وړاندې کړی وه حالانکه هغې نه ډېر مخکې حضرت مسلم موعود دا یو ډېر عالمانه تقریر فرمایلی وو چې په کتابي صورت کې چاپ شوی م وو اوس د دې انګریزي ترجمه هم شوې ده انګریزي دانان چې کم احمدیان دي او کم چې په معاشاتو کې دلچسپي لري کم خلک نو هغوی له هم دا کتاب ورکول پکار ده بیا دغه لیکچر باندې لالا رام چند مچندا صاحب صدر تقریر دی وی چیز زن دیر خوش قسمت گرنم چی دوم را کمیتی تقریر دور دو موقع ما در ترلاس شوا اوز پا دی خوشحال ایم چی دا احمدیت تحریک ترکی کئی و نمایان ترکی کئی لگیا دی دا کم تقریر چی تاسوس پاور دو پا دی که زور دیر کمیتی و نوی نوی خبر بیان فرمایلی دی د دې تقریر نه ماته ډېره فایده وشوه بیا وایي چې دا زما غلطي وه چې ما به دا ګڼل چې اسلام په خپلو قوانینو کې صرف د مسلمانانو خیال ساتلی دی د غیر مسلمو په کې لحاظ نه دی شوی خو نن د جماعت احمدیه د امام د تقریر نه خبر شوم چې اسلام د ټولو انسانانو ترمنځ د مساوات تعلیم ورکوي دا مې چې واورېدو نو ډېر خوشحاله شوم زه به خپلو غیر مسلمو ملګرو ته به دا وایم چې د داسې اسلام عزت او قدر کولو کې تاسو سره عذر لري بیا وایي چې زه جماعت احمدیه د امام بار بار او په لکونو شکر کوم چې هغوی خپل د انتهایي قیمتي معلوماتو نه ډک تقریر نه موږ مستفیده کړو نو دا صرف په یو اړخ یو تت شان نظر و یعنی د ظاهري او باطني علومو باره کې چې کومه خبره په پیشنګویه کې درج ده حضرت مسلم موعود چې د علم او د عرفان کومه خزانه موږ لرا کړې ده خدای پاک دې د هغې د لوستو توفیق موږ لرا کړي او لکه څنګه چې د هغوی د مضمونونو عنوانونو په عمومي فهرست کې ما ویلي وو چې د مختلفو قسمونو مضمونونه دي نو خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د هغوی نه استفاده وکړو او خپل علم او عرفان په هم زیات کړو دا وخت د منظورو نه پس به یو جنازه هم کوو دا د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د یو عضوي جنازه ده دی د حضرت سارا بیګم صاحبې د وطن نه پیدا شوي وو چې د بهار اوسیدونکې وه چې د بهار اوسیدونکې وه د دوی نامه مکرم مرزا حنیف احمد صاحب ده دوی په 19 فروری نهانی میں بجے پا تاہر ہار انسٹیٹیوٹ ربوی کے دا دو اتیاؤ کالو پومر کے وفات شیوی دی این اللہ و این اللہ راجعون دوی زما ماما ہمو پا سلو رشتم مارچ کال 1922 دیش دوی پیدا شیوی ہو او حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل ټولو زامنو پشان دوی هم له وړوکوالي راسې وقف کړي وو هم په دې لحاظ د دوی د تربیت او د تعلیم ټول مراحل سرته رسولی شوي وو دینی تعلیم دوی په جامع احمدیه او مدرسۃ المبشرین کې حاصل کړی وو میټرک یې پرایویټ پاس کړی وو 1950 کې بی اے کړی او بیا د لاهور لا کالج نه په کال 1952 کې په دې شرط ایل ایل بی کړی و چې پریکټیس باندې کوي. په 1952 کې دوی د سلسلې خدمت لپاره د ملک نه بهر لاړل. د 1952 نه واخله تر 1969 پورې دوی د سیرالیون د سیکنډري سکول د پرنسپل په توګه د خدمت توفیق ترلاسه کړو. علمي شخصیت لرلو. د شلو کالو زیارو تحقیق نه پس دوی د قرآن په حواله د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تحریر او د تفسیر چې کوم یو جبر دریاب دی د هغې احاطه کړې ده او د هغوی قیمتي ارشادات او اردو فارسی او عربی اشعار او الهامات را جمع کړی دي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تعلیم فهم قرآن په نامه یو ډېر ښه او زخیم کتاب مرتب کړی دی چې کال 2004 کې چاپ شوی دی. همدغه شان د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عربی او فارسی او د اردو شعر راغونډ کړی دی او د ادب المسیح په نامه یو بل کتاب هم چاپ کړی دی او دا هم یو لوی شاهکار دی. د دې واده په کال 1950 کې مکرم سید زین العابدین ولی الله شاه صاحب چې د حضرت خلیفۃ المسیح رابی ماما وو د هغوی لور طاهره بیګم صاحب سره شوی وو او د دوی څلور بچی وو. یو ګران مرزا سلیمان احمد صاحب چې په امریکې کې دی او بیا درې لوڼې دي. امت المومن حنا چې د ربوی ډاکټر خالد احمد تسلیم صاحب اهلیه ده. مینا مبارک صاحبه چې د مرزا احسن احمدی اهلیه ده. او احمد السمی د فاروق احمد خان صاحب اهلیه ده. سیرالیون کې چې څومره موده دوی وو نو د دوی اهلیه بیانوي. چی بو خار کی پوڑم بزل چی دا جماعت پر اسکول کی دا سائنس بلاک قیام شوی ہو نو دا دی بلاک تعمیر لپاره با دوی طول ورز بلان ہو او کمر سلیمان صاحب دا سرالیون پا دورا چی تلی ہو نو ویلی چی ایل تخلق تروس صاحب صاحب دیر یادی دا یتیمانو با دیر خیال ساتلو دیر پا خاموشای با دا ہوئی مدد کولو دا خپلو ملگرو با دیر خیال ساتلو مرګرتیا به خامخا سر تر سواله. د دوی یو جخت ملګری وو چې وفات شوی وو. بچی ته نواړه پاتې وو. دوی د هغه د ماشومانو ډېر خیال ساتلو او هغوی له ودونه هم پخپله وکړل او داسې د ملګرتیا دا تعلق هغوی ډېر ښه پوره کړو. د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په اولاد کې په فارسی ژبې د ټولو نه زیات عبورم دوی ته حاصل وو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو جبره مطالعه کوله او د فهم القرآن دا کوم کتاب چې دوی لیکلی دی هغه دومره مطالعه نه بغیر اډو ممکن هم نه وو. د هغوی اهلیه ماته پخپله ویلي دي چې ځینې کتابونه یا شاید چې ټول کتابونه هغوی شل 15 ځله پخپله لوستی دی. قادیان سره یې غیر معمولي مینه لرله. یو څو کاله وروسته د هغوی صحت ډېر خراب و خو بیا هم تیر دو کاله باقاعده سره دی جسل قادیان ته تللی وو. په دوه ډېر یقین لرلو. د هغوی لور وایي چې یو ځل یې د یو صحابي کیسه بیانه کړه چې په جنت کې د هغوی درجې زیاتې دي او هغوی خیال کولو چې زما عمل خو څه داسې نه وو. نو په دې هغوی ته وویلی شو چې تا کم نیک اولاد دنیا کې پرېښه دی هغه هر وخت تا ته دعا کوي او په دې هر ورځ درجه زیاته شوې وي. نو خپلو بچو ته به نصیحت کولو چې ما ته به دعا کوئ خدای پاک دې وکړي چې د دوی اولاد هم په نیکې قائم وي. کومې دعاګانې چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ خپل اولاد او خپل جماعت لپاره کړې وي دا هغوی دې دوی مزداک شي. دا هغوی ماشومان هم او د خاندان نور خلک او جماعت هم. حضرت مسلم موعود د خپلو ماشومانو لپاره دا دعا مکوله چې هغوی او د هغوی اولاد او مخکې بیا د هغوی اولاد هم خدای پاک ته دا ویلي وو چې تر ابده دې دوی ستا امانت وي. داسې امانت چې شیطان په کې هیڅ خیانت ونه کړی شي او همیشه دې دوی دین په دنیا. خدای پاک دې محترم مرزا حنیف احمد صاحب سره د رحم او د مغفرت سلوک فرمایي د هغوی درجې دې زیاتې کړي. خدای پاک دې د دوی ماشومانو له هم توفیق ورکړي چې هغوی دې د هغې وینې حق پوره کړي چې کومې طرف ته هغوی منسوبېږي. ما سره د دوی ډېر ژور تعلق و، مخکې هم خلافت نه مخکې هم او د خلافت نه پس خو د مینې دا تعلق نور هم ډېر زیات شوی و، خو په دې کې بیا د عاجزۍ او د اخلاص او د وفا اظهار او بې انتها اظهار به و. خدای پاک دې د دوی درجې زیاتې کړي او د دوی اولاد له دې هم خلافت سره د یو خاص تعلق جوړولو توفیق ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله